سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سلو بجوشي تاسو ازادي راډیو ته غواکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د طالبانو د وا پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځو شمال لویدیځو جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو دوړو او خاورو د پیښو د اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست تېر شپه په یوه خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاښ سره تمیش کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ولایتونو د سخت بادونو بارانو او سیلابونو شاهد چې د طالبانو د حکومت شمیرو له مخې دا 50 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لس زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان ویران څخه افغانستان ته له 102 کورونوی د سنیدو خبر ورکړ شو دی. مختار خبری ځان شته د طالبانو په کنټرول کې دی. نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لارې 21 تینو نمروز وریخم په لارې 23 او د ایراد اسلام کاله لارې شپږ سلمه کورنۍ هوا تر سنی شي دی. په دغه خبر کې نه دی ویل شو چې دغه 102 کورنۍ په خپل خواخه کې په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر لمړۍ نیټې د بیا ستند افغان کډوالو ډلې اخراج ویل کړي. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوال د ایستلو بهیر روان دی. افغانستان کورنۍ رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یوه کورله ډوله او ټوري موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیک اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. افغانستان او د زمباوي د کرکټ ملي لوبډلې ترمنس درې مشلوره مسابقه چې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي د شپه پیل شوې ده. د لوبي پچا یا ټاس افغانستان وګټه او د بولینګ کول پریکړه وکړه. تر اوسه دوه ټیمونه مساوي دي او نننلې لوبه که هغه ټیم وګټله د شلو اورونو د دې لړۍ ګټونکي کیږي. کوربه زمباوي د لوبه په دې لړ کې له افغانستان سره درې ورځې او دوه ټیسټ لوبي هم په پام کې لري. لمړی 500 مسابقه به د سه شنبه په ورځ، دویمه د پنج شنبه په ورځ او دریمه به د روانې شنبه په ورځ وشي. د دوه ودونو لمړی ټیسټ لوبه به د مرغومي یا جدي په شپږمه او د مهاغه د مرغومي پر 13مه وشي. د اروپای ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډېر ژر د سوریې له نوي واکمنانو سره ډیپلوماټیک تماسونه ایجاد کړي. د سوریې د نوي حکومت مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي ډله کوي. دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي چې هغه څه چې د محل ورباندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نوي واکمنانو سره تماسونه ایجاد شي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږي. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ژر ټینګ شي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي ویلي چې په هغو غوښتنو کې چې دغه ټولنه یې لري، یوه په سوریه کې د قلتونو خوندیتوب او یو ټولګډونه سیاسي انتقال ته د زمینې برابرول او د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. د ملګرو ملتونو یو استازي نن له بهرنیو قدرتونو غوښتنه کړې چې د سوریې د اساسي ادارو د ړنګېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړې چې تېره یک شنبه د بشر الاسد حکومت ړنګ او د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په عین حال کې په سوریه کې د یوه باوري او ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړ چې له مخې په سوریه کې نوی حکومت تشکیل شي. د رسنیو د راپورونو مخې د تایلند په لویدیځ کې د وجشن پر مهال په نننۍ 14 کې لکتر لګه درې کسان وژل شوي دي او نه دیش نور ژوبل شوي دي. په دغو راپورونو کې دا شو چې یو شخص د نڅا ستیج ته یوه منفجره وسیله ورګزاره کړي او بیا 14 شوي ده. دغه پیښه چې د انګریزي په باب یې معلومات نشته د میرمار پورې ته څیرمه په تاک ولایت کې شوي ده. د تایلند صدر اعظم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
په طالبانو بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
ننګرهار کې د بڼوالو اندېښنې
ډېرې شوي. مسله دا ده چې پای نشته دی، ته بازارونه نږدې نشته دی.
او روزګان کې د کانونو استخراج.
کانونه چې دي هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت غړي ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1971 کال لګول شوي بندیزونو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي پر طالبانو د امنیت شورا بندیزونه د طالبانو په پرتله پر افغانانو ډېر اغېز لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1971 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې په خبره یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان له نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
په طالبان بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې دغه بندیزونه موثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوخ او جان باس بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
دا هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکې چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نمونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې تر څنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ننګرهار ولایت یو شمېر بڼوال وایي سره له دې چې سږکال یې د سترو سو زیتونو حاصلات زیاتې خوبۍ راټیټې شوې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له نشتون شکایت وکړ او له اړوندې ادارو سره یې سړو خونو د جوړېدو تر څنګ د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي چې د کورنیو سټروسو د ښې بازار موندنې لپاره یې هېواد ته د بهرنیو سټروسو پر وارداتو یې طرفه لوړه کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د تیر کال په پرتله سږکال د زیتونو او سټروسو په ځانګړي ډول د مالټو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کړې، خو د ننګرهار ولایت ځینې بڼوال وایي د سړو خونو او کافي اندازه د بازار موندنې نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ یو بڼوال د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: هر کال د یادو اسانتیاو د نشتون له امله حاصلات ضایع او په کافي اندازه ګټه ترې نسي ترلاسه کولای.
ګټې ډېرې شوې سږکال. مسله دا ده چې بای نشته دی، دلته بازارونه نږدې نشته دی. او بله مسله دا ده چې دا ساتل کېږي نو بس چې وشلو بس ډایرکټ رسو، دلته هېواد کې د ساتلو لپاره څه نشته.
د دې ولایت یو بل بڼوال نقیب الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
اصل خبر کړو انو دا چې متاسفانه زمونږ بازار ته لاسرسي نشته، سرکونه خراب دي، ترانسپورت نشته، دا نو د ساتنو خونی نه لرو مونږ او ډیر نشو ساتلای. نو څنګه چې اصل ورسیږي او راټول کو بیا بازار ته کوي سونو سپارسوي خرڅوي او د لارو د خرابوالي دی وجه چې خامه سرکونه دي او کراګانې هم لړې دي، ځکه چې کرای سمروي او ته بازار کې بیا عمر نه وځي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین د دغه بڼوالو د شکایتونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په دې وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ساکل د تیر کال په پرتله په ننګرهار ولایت کې د مالټو او زیتونو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت د ننګرهار د کرنې ریاست په حواله لیکلي چې د دې ولایت په ولس ولسوالیو کې پر 2,253 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي دي چې له دې څخه د 1,013 ټنه حاصل تمه کیږي. دغه وزارت تر هغه څو ورځې مخکې د ننګرهار د کانال ریاست په حواله بیا زیاته کړې چې د اټکل له مخې سږکال به د زیتونو له فارمونو شاوخوا 1,13,000 لیټره خالص غوړي حاصل او 1,5 ټنه زیتون اچار به ترلاسه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم د دغو حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي چې د اوس لپاره یې پر بهرنیو مالټو او نورو روسي میوو تعرفې لوړې کړي چې کورني حاصلاتو ته بازار موندنه وسي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
په زیاتره کچه باندې چې صادرات یې نه کیږي، خو یاره زمونږ په مارکیټ او زمونږ په بازار کې ښه مارکیټ لري. پر اوس کال هم زیاته اندازه مالټې په افغانستان کې خالي داخلي زمونږ خرڅېدلې. همدا علت دی چې موږ د خارجي مالټو تعرفه سترسو جگہ کړې ده چې هغه رانشي او زمونږ خپل بازار په مخ لاړ شي او د زیاتونو موضوع مارکیټ کې خرڅېږي، صادرات یې نه کیږي.
خو څه باید وسی چې نور د افغانستان تازه میوې او سبزۍ له ځای کېدو بچ او بڼوالي هم ښه عاید ترلاسه کړي؟ د کرنې او سوداګرۍ برخې متخصص او کارپوه محمد سلیم رحماني ازادي رادیو ته وویل
د میوې د خرابېدو مخنیوي لپاره باید سری خونی جوړ شي. د میوې د پلورلو لپاره باید بازار موندنې ته ځانګړې پاملرنه وشي. تخنیکی روزنه بنوال باید غوره کرنې او ساتنې په اړه روزنه ترلاسه کړي. په اوسنۍ اقتصادي حالاتو کې د دې حاصلاتو څخه ګټه اخیستنې لپاره باید د صادراتو او محلي بازارونو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د یادونې ده چې د افغانستان ختیځ ولایتونه هر کال په زرګونه ټنه میوې لکه مالټې، لیمو، نارنج او ځینې نورې سترسي میوې تولیدوي، خو د معلوماتو له مخې د زیتونو فارمونه چې اکثریت پر دولتي ځمکو جوړ دي بیا یوازې د کانال په نوم شرکت سره د پروسس یو ځانګړې او ستره فابریکه لري چې بڼوالي کافي نه بولي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموج قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونټالو سوسا د مخدره توکو د قاچاق له شبکو باندون سره د طلب چارواکو د لاس لرلو خبر ورکوي. هغلی مونټالو سوسا د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پنځمې د ورځې په ناسته کې ویل چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. تفصیل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر وایي په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اندروس مونټالو سوسا پرون پنځم بنا وخت د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړ شوې غونډه کې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو د څار د ټیم 15 راپور ته په اشاره سره ویلي چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. خاغلی مونټالو چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور سفیر هم دی د امنیت شورا غړو ته وویل
طالبانو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو په تولید او د قاچاقونکو له شبکو سره لاس لري، په داسې حال کې چې عامو بزګرانو ته د بدیلو کښتونو په اړه لارښوونې کیږي.
struggle to shift to alternative.
په ورته وخت کې د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو شمیر کارپوهان له ډلې شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حالاین کې د افغانستان مثلا گروهی که حاکم است مشخصا اینا شناخته شده است.
په افغانستان کې د حاکمې ډلې مهم چارواکي د مخدره توکو د قاچاق د شبکې له غړو څخه دی چې د توکو په تولید کې هم لاس لري.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي عملې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حمله کړي او د پلازمینه دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستي وشتلې دي. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لیکل چې تیرې یک شنبه بشر الاسد له واکه وپرځول سو. د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حمله کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو، یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړې کړې دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخاوني ولسي. شغل میرز چې شاید د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړی چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټي رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخو د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر له مخې دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې دا مهال اوربند غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډیر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماتان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیوه او د بشر الاسد رژیم نسکور کړ. دوی د سیشن به پورات محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسانو ګماري د هیئت په شفافیت کار وکړي او ګټه یې د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. په دې اړه نور حال پر راپور کې.
د ورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دی په شفاف توګه پلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په روزګان ولایت کې دا مهال پورې 50 قانون تثبیت شوي دي چې دا ډېر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د یو هیواد او ترڅنګ یې پر ولایت باندې د روزګان ده ډېر مثبت تاثیر اچوي چې د یوې خوا څخه به شرکتونو ته د لاسته راوړنې چې مطلب دوی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضي ځکه چې قانونه چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه شي روزل سوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټول ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدا شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي نو زموږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاتې کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کوم د خپل د ملک سکاره په دې میاش دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شیش کې په بل بدل را باشي نو موږ ته توانېږي. ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا پته زموږ د ولایت شی راوځي هغه په مرش کې برته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي تر څو له دې پروژو څخه ترلاسه سوې ګټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
اروزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوي دي. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټو مرمرو ابرک یولس قانونه قرارداد ورکول شوي دي په کوچني مقیاس سره او د قراردادونو ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوي دي او ډېری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړي وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول سوي چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دي او بل یې د غاجان په نوم باندې دی. دی وایي دا پروژې به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکا جوړیږي. په کندهار کې د باد په کچا دی و خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجی په نوم د ټوکر جوړولو ستره فابریکا جوړیږي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د جوړولو چارې 25% بشپړې شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به په فابریکا کې هر ورځ 500 متره ټوکر جوړ کړي او 100 متره ټوکر به رنګ کړي. د دویم فاز په جوړېدو سره به دا ظرفیت 150 متره ټوکر ته لوړ شي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوتن خارجي او داخلي کارکونکو کې مسلکي کارکونکو کار کوي. خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چاري د محل 50% بشپړې سوي او ټاکل سوي چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ شي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به د فابریکا هر ورځ 50 متره ټوکر جوړ کړي او د 100 متره ټوکر د رنګولو وړتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکا د کندهار په نو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبر شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګ سره جوړیږي. 50000 متره ټوکر تولیدي په 24 ساعت کې 100000 متره ټوکر رنګوي. خداشمیر کداي سي ډیر لوړ سي د دوهم پاس په جوړولو سره الته به 1.5 لک متره مربع ټوکر تولید سي.
د دې فابریکې مسلین وای د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوي پوره کړي او سربیره پر دې به تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر سي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په شسترګ ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي رادیو ته وویل چې د سهامي شرکت لاري افغانستان کولای سي لوی پانګونی جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان به سیاسي
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم فابریکې نور هم امید خدای تاسو چې جوړ سي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار سي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم هغه دا هیڅ ماسخ یو چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم. یو هفته مخکې نومیدا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړه یوازې ما جوړو په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په غزا کې ستاسو سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وای په کندهار کې پراتلونکو کال کې د درو لوی تولیدي فابریکو په ګډون پنځه دیش نوري فابریکې جوړیږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله یو دیش تر پنځه دیش پورې فابریکې په آینده کال کې نوی موږ دلته په کندهار کې ولرو چې دا غو څخه ډیرې غټي کارخانې چې د سیمې په ساته یعنی د ملکو په ساته دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به $50 میلیون لګښت راځي او دی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړوي. او د دې ترڅنګ یشفین فارما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیر لوړ او سټنډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله سقوط سوي.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتساپ له لارې راولیږئ. زموږ د دری برخې د واتساپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د هند د سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی لیو ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشی شوی دی. د دې پیښې جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشی شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د دسمبر په 14مه چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده، په خپله یو 40 کلن ارجون ناببره سینما ته ورننووت. د ده مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزي دروازه ونړېده چې له امله یې ټیل ماټیل شو او یوه 35 کلنه ښځه تر پښو لاندې شوه، ساه یې ورکړه. د دې ښځې 8 کلن زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیس وار له مخه نه و خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له عمله ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ده ساتونکي او د سینما ادارې کارکوونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکوونکي د دې قضیې په تړاو نیولې دي. یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د 14 ورځې په توقیف کې وي، خو 2 ساعته وروسته د حیدرآباد د تیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منظور کړ. د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نو ترلاسه کړی، نو ارجون شپه په بند کې تیره کړه. ارجون د دې وژل شوې میرمنې له کورنۍ سره د $90,000 په ارزښت د مالی مرستې اعلان وکړ او د دې میرمنې د ټپي شوې زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست. د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پیښه یو مختصر فیوه او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
دران اوردونکو د خبرونه دوه مې نیمه تر رسیدو مخکې تر دې چې خبرونه تل لړ شو د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو تاسې اوریدل شئ. سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور نیمه بجې شي تاسو ازادي لري ته غواګیاس د طالبانو د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلامګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ شمال ویدیز لویدیز جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیز بادونو دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندنې ریاست تیر شپه په خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. په چنګاښ سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان سولیتونه د سختو بادونو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لس زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنوی د ستنېدو خبر ورکړ شوی دی. بختر خبر ایجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې دولس کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 21 د نیمروز وریښ مپله له لارې 23 او د هرات اسلام کله له لارې شپږ څلوېښت کورنۍ وته رسنی سوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا ستنې د افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوال د ایستلو بهیر روان دی. وروستۍ خبر هم د لوبو له ډګره ده چې افغانستان کورنۍ رسنۍ نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله یو تن مړ شوی دی او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي هم دي. او لکه څنګه چې مې وړاندې ویل، د لوبو ډګر کې بیا د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درېمه شلوره مسابقه چې برخلیک ټاکونکي ګڼل کېږي دغه شیبه پیل شوې ده. د لوبې پچمه افغانستان ګټلې ده او د بالینګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه دواړه ټیمونه مساوي دي او نننۍ لوبه که هر ټیم وګټله د شلو اورونو د دې لړۍ ګټونکي کېږي. کوربه زمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
در افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر مشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیا بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
یک روز خرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړې چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستری او د خوړو امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شوی دی.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیر لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیر لستونز سره مخ کیږي په دې اړه مو لاروا پو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه یي توپ استعمالول یو له هغه لاملونه دي چې د هیر سبب کیږي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل له ترکیه څخه راوړل شو.
دغه کلمې ترکیه کې تر کومې دي مرلغه بس جپور می خبر چې ولا سره عمل کوي راوی وختلم دلته یو نه مېشته را باندې واو خو مرلغه به لاړم ایران په لاړم نه شو مشکلات نه وځي بیرته را
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورک دی. بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګي شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې پروان میلادی کال کې په میانمار کې تر 30,000 هکټار ډیر کښت لامل د هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې سوچي په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او تاریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تاریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2023 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راغلی چې سږ کال په میانمار کې په 15,000 او 200 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پرو سږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2,000 هکتار کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,300 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده، خو کله چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت منع کړ سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,200 هکتارو ته راټیټه شوه. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوال بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلی کریمی پور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کول پر مهال وویل چې په میانمار کې د تاریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوال بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسه ښکار په میانمار کې په 2,300 او 100 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 340 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسه ښکار دا بیه 320 ډالر و. خو په افغانستان کې د جنوبی آسیا د بازارونو په پرتله د تاریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوی اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تاریاک په 240 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم ازهر وایي په افغانستان کې د تاریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو ډېرې زیرمې شته، څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بله جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت هلته یوړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسأله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حد د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو لکه څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو لملاتړ سره مل وي.
ملګری ملتونو داسې مار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کړلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې لافان بزګور سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې افغانستان سره 15 میلیونه یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډېره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړي د دې ولایت سړو خونو ته وړل شوي دي. دا معتادین چې مړي یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول شوي وو د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بے کور معتادین ډیر شوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ شوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یو مکتوب استول شوی دی. په دې مکتوب کې د نه هم مړشوي معتادینو نمونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 شپېتو کلونو تر منځ دي او تازه مړ شوي دي. دا معتادین چې یوه ښځه ده، ځینې یې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړې د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنی قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادې رادیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي ویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین کې در شهر زرنج هست جای معین هم
هغه معتادین چې په زرنج ښار کې اوسیږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وای، په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابر ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلی دی، عوام یخ سوی دم، معتادین ډیر دی، معتادینو ژوند ورځ تر بلې سختېږي. یخ عوام را روانه ده، ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نور هم خرابېږي. د نشې سربېره چې پر دوی باندې یخ راسي، د هغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی دی علاج د پاره غوی باید رختنونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادي رادیو ته ویل
یک روز خرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړې چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستری او د خوړو امکاناتو د نشټوالي لامل مړ شوی دی.
جان وخت
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوري کوي او اخر د حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوري ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیايي امکاناتو نشټوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیري لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیري له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیري یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیري ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیري په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیر پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د یوې خبرې او یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه الزایمر ناروغي چې یو د حافظې ناروغي ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، جور خفگان دا کیدای شي، او نور مثال طبي لاملونه، مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بیو ویټامین، مغزی سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشه یي مواد استعمالول سل په سل باندې، د پخپله نشه یي توکو یا نشه یي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیریدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشه یي توک استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي او په پرفرنټل او د مغز کورټکس ته زیان رسوي او یا نور رواني مشکلات ایجادوي، لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعی ډول وای ټول نشه یي توکو کارول کېدای شي د حافظې یا د هیر سبب وګرځي، مګر په خپل کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډیر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیر ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیره یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیاوې کمه کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغشوشي سره مخ شي چې د غلط پرېکړو سبب ګرځي او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړي.
آیا دا ناروغي له نشیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي او که د نشې له پریښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشه یي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي. معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي، کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی ته پاتې شي، هیرم کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو، زه څه مصیبت بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه واله.
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غپوچ کړو، اقونه دمون غ خراب کړو،
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه، زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بستري کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړې او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب میں ماتم پوری میرے ادامہ بس دستوں دو عمل پاتو پینے کال میں ترکیہ کی تیر کوئی نہیں بعد لاغی بس جکور میں خبر سے جو سر عمل کی راوی وختلم دلتا یو نہ میں اشتے ربان دوا خوڑلا بعد لاغی بے لاڑما ایران پور لاڑم نشو مشکلات نو وجہ بیر تران بے دل بستر گرم چارس میں وان حال تو میں بوٹان کار کو جی یو گٹا فابریکہ کیوں خپل استاد میں مشین حال تم موٹم جوڑو حال تو ورتا کاوش ہوئی موس خو ما اند پیندلا سوال نیو دے 2000 پوری میں کڑے پوس لکا دا غیزی پیسے اور سارا بیاجی گدنے دا غی پیسے وچ پٹی دو رات لی من دے پیسے جی گولی نو ام دے لا مر چ لزر نہ نیو لے ان تر ما 5000 2000 پوری 5000 پوری کو تر علی گنی ما چ دے کم وقت نہ شروع کڑے نو ز پلان پوی گما کلا ترازو تو ودری گم نو زیا وکیل نو غٹ چھوے ما زیاد چھوے نہیں ملا کنا نو دغه ستونزه نه دمه چې دلته مې پریښی ده نه ځان ته دمه یو 150 کیلو زیات شوی یم موضوع باندې مې همدغه بوی ده چې سوچ ډېر کوم کورنۍ مې چې خبره شوه بعد د 15 کلو نو زه راوغوښتم په ډېر مشکلو سره پوه شي بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږل ما بس چې کور ته راغلم دوا یې راته وکړل یو نهه میاشتې بعد له هغې ایران ته بیا لاړم اوس دا دوه نیمې میاشتې چې راغلی یم دلته اچولی یم نشی پیسے لکما دان میں دوا اخڑا دری میں اشترو گر دما لارا کو بال لاگے بے ہی راند لاڑما لکما کم سے مشکل یا چا سرا مثلاً غلام لادا شین میں بس دونا لارا گڑی چلو مانے شب گرا ہم لگ بھا میرا اڑو بس یا اور نیما گرا درخوا خاطر والا صبح ٹائم من بڑا یادوں نے خانہ تھا پردی بچی بم پادا بولا ما دخبل ملک نہ نور ملک نوری بس لگا میں جالب خاطر تھا چنی ری بیا مې ورته زړه وشي خو بس خو اوس په خپلو هغه پوه شوي یو چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو اوس به مې ژوند ښه ځکه چې هلته موږ سره وو خلک به یا به درې میاشتې اوسېد یا به یو کال اوسېد لاړ به مخته موږ عمل ته ایسار وو لکه دا ځای چې موږ یا د پلار یا د نیکوي پوه شي موږ پکې اړول یو زه خو لکه له بې وسۍ له وجې هلته پاتې وم بیا په عمل رالم لکه سنا ځوانان ملګري وو عمل دیکھنو چ عمل ہم شروع کو بس منگ بہ دماغ کی سوچ نہ کو نمونہ لگا تسل چا عمل وی میرا دامے دخبل ڈال کسام نسرا تو کاکا میں اورا سر یوم ماما زی اورا سر جب دن شیر وائز دور کے پاس اس بہ میں زن خو منگ ماما وی سر جتن لی سان کی تاوی دور تاوی دو
ترن ابری دن کو تا دی زہرو کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورشی دو پدی برخی کی بیا ہم د خواب شان ستاس لپاره پزل پوری ڈرامہ لرو تہ ڈرامی کی صدا سید چی بشیر لخپلو انډیوالانو سره ناست وچی په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې وې نامعلومې خواته بیایي. دا چې بشیر والی پولیسو ونیو چیرې بیایي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ڈاکٹر صاحب مرون میں سے تکلیف لری
فشار لوڑ شوے دے
اوسے فشار سنگ شو
اس مو کنٹرول کر خو کہ بیا دغه سے عملہ ور باندې راغلا نو مخنیوی به ډیر ګران کار وی دغه سے ناروغان اکثر وخت یا مری او یا فلج کیږي
نو سنگ او کو ڈاکٹر صاحب
دا خزا سبی فشار لری بای ځان له خوشینه څخه وساتی کله غم جن شي نو فشار سم د لاسه پورته کیږي
نو ڈاکٹر صاحب خوشینی خود چا پوا کې نه دا تا بسنګ ځان له خوشینه وساتی
ہر خواشینی یا ویلات لری تو ماتا دا وای چھ دا والی خواشینی کی گی
ہائی ہائی ڈاکٹر صاحب صدر تا وایم زماو دے دے ترزل وین ساسی زہم پزل زخمیم خو پرخپو گرزم او پا ظاہر جوڑ کارم خو مور بیانو مور بی
ولی خدای دی خیر کی مشکل مو چا دے
ڈاکٹر صاحب سو کالا کی گی چھ خپل وطن را سخ پاتی دے او دل تا پیران کے مہاجر یو پا پردی وطن کے بسوک خوشالوی
تا خبر ساما دا تا خو یو هم مشکل دی بل خاص کو مشکل خو بنل رہی
خاص مشکل مدا دے چې 15 کال کیږي ځوان زوی مورک دی بیخی د مرګ او جن دره کې نشته مور بیچارهګه شپه ورځ ورپسې جاړي
بس بس پوښوم لام دې خاطر فشار لوړ شوی دی
او لام دې خاطر فشار جګیږي ډاکټر صاحب
زوی خو به نشه نه کوله
یار په نشه ولاکه خبرم ډاکټر صاحب دا پوښتنه مو څنګه وکړه
دا پختنه مې لدی خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان متادین نیسی او بیرته افغانستان ته په زور استوي ما ول داسې نیوی چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولای وي
یار زه خو نوم خبر چې پولیس افغان متادین په زور افغانستان ته استوي ستا خبره سمه ده، کیدی شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولې وي.
نو پنځه کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې یې ولټوئ، کیدی شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامه بیګام خوب لید،
خدای لیدو بشی لالا، څنګه خوب
بیګام؟ مو په خوب لید.
خانو مور دې څه ویل؟
مورانه مراوره وا خبرې نه سره کولی.
ولې مراوره وا؟ ازار کنی خوب دې نه وی؟
بس نو څه درته وایم.
څنګه سره تا وای؟ سم خبره وکړه زوره وره.
نازه جنازه خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلی وګوره، تو خدای، دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره. سم شفتالو ووایه زوره وره.
کیسه داسې ده چې زه پنځه کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور مور ده. نو
ښه خبره لنډه که، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشي کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم.
نو ژاړې ولې؟
ولې بده ژاړم؟ پنځه کاله کېږي چې مور پلار خویندې اورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي.
نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځي؟
مندل نه وي ته شاله ته پنځوس منې زمتک پیسې نه لرم. دا ټول نه دیکم لړلو پونډر خلاصه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. ازادي راډیو واوري او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان.